غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم دا د امریکا ژغ واشنگتن استودیو ده ز خلیل خانم. پنټاګان وایي د 2019 په لومړیو 15 میاشتو کې 950 ملکی افغانان وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د امریکا کانګرس ته د خپل امنیتي راپور د وړاندې کولو پر مهال ویلي چې په دغو ملکي وګړو کې 950 تنه وژل شوي او 2213 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ موندنې ښیي چې یوازې په تیرو 10 ورځو کې 190 ملکي کسان وژل شوي دي او نږدې 300 زخمیان شوي دي. د دې ګروپ مشر عزیز احمد تسل په دې اکله امریکا ژغته داسې وویل.
له بعده مرغه په 2019 کال کې د افغان حکومت له لورې شپنی عملیات او هوایي بریدونه د زیات سولې چې په هغه کې ډیر زیات ملکی خلکو ته صدمه ورسېدله. همدارنګه د سولې د خبرو د پیل سره سره وسلوال طالبانو هم په خپلو بریدونو کې له احتیاط نه کار نه دی اخیستی. پرله پسې ځانمرګي بریدونه او په دغسې ځایونو کې ځانمرګي بریدونه چې هلته ماشومان ښځې او ملکی خلک و هغوی ته صدمه اوښتې ده.
په دغه راپور کې ویل شوي دي چې په دې کسانو کې 178 تنه وسلوالو مخالفینو وژل دي او 1901 نور ټپیان شوي دي. د تونیزیا په سمندر کې د مړو شویو مهاجرو شمیر 2 تنو ته رسیدلی دی. د تیرې اونۍ د مهاجرو یوه کښتۍ د لیبیا څخه اروپا ته په لار وه چې د تونیزیا ساحل ته نږدې ډوبه سوه. د هغې وروسته د سفسرلیب ادارې د ژغورنې عملیات پیل کړي وو. د دې پیښې وروسته د تونیزیا کب نیونکو 4 کسان ژغورلي وو او هغوی ویلي وو چې د هغوی په ګډون په کښتۍ کې 80 کسان سپاره وو چې د دې هڅه یې کوله د لیبیا څخه اروپا ته ولاړ شي، خو ناڅاپه یې کښتۍ د اوبو په لویو څپو کې راګیر سوه او چپه سوه. د سره صلیب یو چارواکي رایټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د یوې اونۍ د موندنې عملیاتو وروسته د ډوبو سوو 2 کسانو مړي پیدا شوي دي. د یادونې وړ ده چې د لیبیا د جنوبي ساحل د افریقا مهاجرینو دپاره اروپا ته د تګ مرکزي لار ده او اکثره د کښتۍ د ډوبېدو پیښې په دغه سیمه کې رامنځته کیږي. په لبنان کې د حزب الله د ډلې مشر وایي چې په سوریه کې د دغه ډلې په جنګیالو کې کمی راغلی دی. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
په لبنان کې د حزب الله د ډلې مشر حسن نصرالله د المنار د تلویزیون شبکې سره په خپلې وروستۍ مرکې کې ویلي په دې خاطر چې اوس په سوریه کې د جمهور رئیس بشار الاسد قواوې د قابلیت لري چې نظامی عملیات په کامل ډول وکړي نو دوی خپل جنگیالي هلته کم کړي دي. مګر هغه دا هم ویلي دي چې د سوریه په جنگ ځپلي ملک کې چې هر چیرته د دوی ملک شو ته ضرورت پیدا شي نو هلته دوی حاضریږي. په 2019 کال کې په سوریه کې د داخلي جنگ د پیل نه وروسته د حزب الله د ډلې په زرګونو جنگیالي سوریه ته واستول شول چې هلته د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم سره مرسته وکړي او دغه ډلې په حلب، حمص او د دمشق په اطرافو کې د یاغیانو په ضد ډېرې کامیابۍ هم ترلاسه کړې دي.
د ایران جمهور رئیس وایي د امریکا سره خبرو ته چمتو دی، خو په دې شرط چې امریکا پرې اقتصادي بندیزونه ختم کړي او په اټومي موافقې کې داخله سي. دا موافقه ایران او د نړۍ قدرت لرونکو هیوادونو په 2015 کال کې لاسلیک کړې وه، خو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال ترې امریکا وایسته. روحاني پرون په خپلو خبرو کې ویل دي چې هر وخت خبرو ته چمتو دی. د خبر تفصیل په دې راپور کې.
روس له هغه چې تیره اونۍ ایران اعلان وکړ چې د یورانیم غنی کول پیلوي، امریکا د نړیوال اټومي انرژي د ځانګړي بورډ د غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. اروپایي اتحادیه وایي چې له انعطاف څخه کار واخلي او زیاته کړه چې د ایران له اټومي هوکړې څخه د امریکا له وتلو خوشینه ده او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې د ایران اټومي هوکړې ته ژمن پاتې شي. بلخوا برتانیا وایي که ایران کافی ضمانت ورکړي چې د جبرالتار په سیمه کې نیول شوی ټانکر سوریې ته په لاره نه وو کېدای شي چې پرېږدي.
ولسمشر ټرمپ د کانګرس د ډیموکرات ګوند ښځینه غړو ته ویل دي چې د امریکا په حکومت د انتقاد پر ځای دي بیرته خپلو ملکونو ته ولاړې سي او هغه دي جوړ کړي. ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې ولیکل چې ډېره جالبه ده چې دومره روشان فکره ډیموکراټان چې داسې هیوادونو نه راغلي دي چې حکومتونه یې مکمل تباه دي، په ډېرې بې شرمۍ سره امریکایانو ته وایي چې حکومت څنګه وچلوي. ډیموکراټانو د ولسمشر ټرمپ دا خبره د تعصب ډکه بللې ده. د نړیوال بانک د پانګې اچونې برخې د یکشنبې پر ورځ پریکړه کړې چې پاکستان باید د چیلي او کاناډا د کان کیندنې شرکت ټیټیان ته 15.8 میلیارد ډالر جریمه ورکړي. له هغې وروسته د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ریکوډک د کان په اړه د تحقیقاتو دپاره یو کمیسن د جوړولو امر کړی دی. د پاکستان چارواکي وایي چې دغه کمیسن به دا معلوموي چې نړیوال ټریبیونل پریکړه له وجې پاکستان ولې جریمه سوی او د دې ذموار څوک دي. دا خبرونه.
د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی د خبرونې لومړی رپورټ ته، افغان حکومت هیله خولې چې په دوه کې یو ځل بیا د طالبانو سره بین الافغاني غونډه زر جوړه او د خو پایلو سره وشي. په دوه کې د تیرې بین الافغاني غونډې ګډونوال وایي چې دا ډول غونډې د دواړو خواو ترمنځ د پیژندګلوۍ او د نظر د نږدېوالي لامل کیږي. ممتاز بهیر رپورټ لیږلی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د قطر په پلازمینې دوحه کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني غونډې وروسته تمه لري چې ډېر ژر د دغې لړۍ دویمه غونډه هم جوړه شي. په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو غونډه د آلمان لخوا جوړه شوې وه، خو اوس هسې روانې دي چې بله غونډه د افغانستان له دولت سره په همغږۍ جوړه شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند محمد کبیر حقمل وویل چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او په کابل کې د آلمان سفیر پیټر پراګل په دې اړه خبرې کړي او ویلي دي چې دا غونډه باید د افغانستان له دولت سره په همغږي جوړ شي.
حکومت روانه جګړه د هیڅ لوري په خیر نه بولی او د هر ډول مذاکرات په برخه کې مرسته او همکاري ته آماده دی. تمه مو ده بل پړاو خبري اترې ډیر ژر او د تیر په پرتله لا منظمه، متمرکز او له خو پایلو سره وشي.
ښاغلی حقمل دا سرګند نه کړه چې بل پړاو بین الافغاني مذاکرات به کله او په کوم هیواد کې پیل شي. په دوحه کې د تیرې بین الافغاني غونډې ګډونوال دا ډول غونډې د دواړو خواو ترمنځ د پیژندګلوۍ او د نظر نږدېوالي کې مهمې ګڼي. د طالبانو پخوانی چارواکي وحید مجده چې د دوحې په تیره غونډه کې ګډون کړی امریکا غږ آشنا ته وویل، د روانې جګړې یو اصلي لامل دا دی چې ښکېلې خواوې یو بل سره نه پیژني.
خو په دې بین الافغاني مذاکراتو کې یو ډېر مهم اړخ دا دی چې مختلف جهتونه سره کینی، سره خبرې کوي، یو پیژندګلوي اصلیږي چې یو بل سره مثلا د تلیفون شماره تبادله کیږي، کله کله یو بل سره خبرې کیږي، د اختر په مناسبت یو بل سره د اختر مبارکي سره تبادله کوي. دا یو قلم دی د سولې په جهت.
تیرونې د چنګاخ په شپاړسمه د قطر په پلازمینې دوحه کې شاوخوا 500 افغان حکومتي چارواکو، سیاسي مشرانو، د ښځو د حقونو فعالانو او د اقلیتونو مدني ټولنې او رسنیو استازو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې او په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګولو په اړه یو ګډ پریکړه لیک صادر کړ. له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړو چارواکو په پرلپسې ډول ټینګار کړی چې هسې روانې دي لږ تر لږه تر راتلونکو دوو میاشتو پورې له طالبانو سره یو ابتدایي توافق ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 FM 3.5، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان په حکله د امریکا د دفاع وزارت په تازه رپورت کې ویل شوی دی چې 950 تنه ملکیان وژل شوی دی چې د 2019 میلادي کال په لومړۍ او 15 میاشتو کې دغه کسان وژل شوی. دا راپور وروسته د هغه خبر شوی چې په دې هفته کې د امریکا د پوسټ د سترو درستیزانو د کمیټې نامزد رئیس جنرال مارک میلی د سنا مجلس د وسوالو کوو جرګې ته ویلي چې د افغانستان د خپل وخت نه مخکې د عسکرو استل یو استراتیژیکي غلطي کې دي. د خبريال جیف شوګو د رپورت خلاصه سید سلیمان شاته ستدراوروي.
د دفاع وزارت په دې تازه رپورت کې چې 13 ورځې د قانون د غوښتنې سره سم د متحده ایالاتو کانګرس ته ولیږل راغلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړۍ او 15 میاشتو کې د تشدد او تاوتریخوالي په پیښو کې په مجموعي توګه 3,113 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې امنیتي رپورت کې ویل شوي دي چې د دې جملې نه 950 افغانان وژل شوي دي او 2,214 نور ټپیان شوي دي. دا رپورت چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت د معلوماتو په اساس ترتیب شوی، یوازې د 80 کسانو د وژلو او 550 کسانو د ټپي کېدو مسؤلیت د بهرنیو ځواکونو په غاړه اچول شوی او د 80 کسانو د وژلو او د 90 کسانو د ژوبلېدو ذمهواري او مسؤلیت د افغانستان د حکومتي ځواکونو په غاړه اچول شوی. د باقي پاتې کسانو د مرجوبل پړه د افغانستان د حکومت مخالف وسلوالو ډلو په غاړه چول شوې ده. د ریپورت لمخه د طالبانو او نور وسلوالو ډلو په حمله کې ساکال 1,800 کسان وژل شوی دي او 1,901 کسان ټپیان شوی دي. په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت د غوښتنې ډلې ویل دي چې یوازې په دې روانه میاشت کې 190 ملکیان وژل شوی دي او نږدې 300 نور ټپیان شوی دي. دا ډله وایي چې په تیرو 10 ورځو کې د ائتلافي حکومتي ځواکونو د شپې لخوا هوایي بریدونو له امله د ملکیانو مرګ ژوبله لوړه شوې او طالبانو هم د سولې د خبرو د پیل کولو باوجود له احتیاط نه کار نه دی اخیستی. ځانمرګي بریدونه سرته رسولي چې د حکومتي چارواکو په وینا په سلګونو ملکی وګړو طبقه مرجوبله اوښتې ده. د امریکا د دفاع وزارت په داسې حال کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدو رپورټ پور کړی چې د افغانستان د جنگ د ختمولو غرض امریکا خپلې ډیپلوماتیکي هڅې ګړندې کړې دي. خو د پینټاګن د دفاعي چارو خبریال او لیکوال جیف سکوګل د جنرال مارک ملي وروستۍ څرګندونو ته په اشاره لیکي چې د اتلس کال جنگ نه وروسته له افغانستان نه د عسکرو وستل بې وخته بلل سم خبره نه ده، ځکه که د دوو لسیزو په دوامدار جنگ کې واضح او څرګند کامیابي په برخه نه شوه او هیله هم نه ده موجود. په حقیقت کې همدغه خبره د افغانستان جنگ خلاصه کوي. خو د جنرال مارک ملي د څرګندونو باوجود زر به د افغانستان د جنگ جبهت ته هغه ځوانان سوق شي چې د جنگ د پیل کېدو په وخت نه و زیږېدلي. سمه خبره خو دا ده چې جنرال ملي اصلا په واشنگټن کې د استماعي غونډې په دوران کې د جمهوري ګوند سناتور انکس کینګ د پوښتنې په ځواب کې د هغه د خپلې پوښتنې یوه برخه تکرار کړې وه. سناتور کینګ ورنه پوښتنه کړې وه چې له وخت نه مخکې به د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راویستلو په سبب د متحده ایالاتو او طالبانو په خبرو منفي اغیزه وغورځېږي او که نه. شاید چې د نوموړي ریاضي کمزوري د مقالې لیکونکي وایي دا خبره ځکه سمه نه ده چې د عامه افکارو د معلومولو د موسسې پیو د تازه سروې له مخې د امریکا د پوځ د سابقه دارو عسکرو له جملې نه 85 په سلو کې په دې باور دي چې د افغانستان جنگ د امریکایانو په قربانیو باندې نارځي. دوه پخوانیو جمهور رئیسانو جورج ډبلیو بش او بارک اوباما په افغانستان کې مختلف ستراتیژۍ وکارولې خو نتیجه څرګنده نه شوه، نه جنگ ختم شو او نه طالبان مات شو. خو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اعلان کړی دی غواړي چې د افغانستان ټول امریکایي عسکر راووځي. هغه زلمی خلیلزاد ته د طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو دنده سپارلې ده چې د امریکا د ابرو او وقار د ژغورلو په خاطر د ویتنام، لبنان او سومالی تجربه بیا تکرار نه شي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ د پینټاګن او کانګرس د ستراتیژیکي دید او نظر نشتون د حیرانتیا خبره ده. د امریکا د سمندري پوځ د حربي پوهنتون د ستراتیژیکي او پالیسۍ د شعبې د استاد پروفیسر جیکلین هزلټن په قول په افغانستان کې د یوې لیبرالې دیموکراسۍ د رامنځته کولو لپاره د متحده ایالاتو هدف ناکام شوی دی. د سیاسي ثبات لپاره فقط یو چانس باقي دی چې امریکایي عسکر له افغانستان نه راوځي او پرېږدي چې یو اړخ په جنگ کې غوڅه بریا حاصله کړي، بله لاره نشته. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په داسې حال کې چې یو خوا د افغان سولې په تړاو هڅې زیاتې شوې، ورسره په دغه ملک کې په جګړو او مرګ جوبل کې هم زیاتوالی راغلی. په موږ د حکمت سروش رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې او سلام مشورې زیاتې شوې، ورسره په دغه هیواد کې جګړې هم زور اخیستې. د افغان ځواکونو چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ملاتړ هم ورسره دی او طالبانو په بریدونو کې هر ورځ د ملکي مرګ جوبلې د رامنځته کېدو خبر ورکول کېږي. د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته د افغانستان د امنیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د جګړو له امله د 2019 کال په لومړیو 15 میاشتو کې 950 ملکي کسان وژل شوي او 2214 کسان زخمیان دي. په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ مندنې ښیي چې یوازې په تیرو لسو ورځو کې 190 ملکي کسان وژل شوي او نږدې 300 زخمیان دي.
لبد مرغه په 2019 کال کې د افغان حکومت له لوري شپنی عملیات او هوایي بریدونه د زیات سولج پهغه کې ډیر زیات ملکی خلکو ته صدمه ورسیدله. همدارنګ د سولې د خبرو د پایل سره سره وسلوال طالبانو هم په خپل بریدونو کې له احتیاط نه کار نه دی اخیستی. پر لپسې ځانمرګي بریدونه او په دغه ځایونو کې ځانمرګي بریدونه چلته ماشومان شزی او ملکی خلک واغوی ته صدمه اوښتې ده.
په قطر کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوی او د افغان استازو له ناستو تمه کېده چې پر اوربند به هوکړه وسي، خو داسې ونه سول. نظامي شنونکي وایي د جګړې ښکېل اړخونه هڅه کوي چې په جګړه کې فشار زیات او خپلو موخو ته ورسیږي.
که هدف واقعا د صداقت او د خبرو په لاس باندې راته کوي نو بیا جګړې ته حاجت نه و، داسې عملیاتو ته حاجت نه و. اوس خو د جګړې د فشار په اساس باندې خپلو اهدافو ته ځان رسوي. نو وخت چې د جګړې د فشار په اساس خپل اهداف ته ځان رسوي، دا به څه شدت پیدا کوي؟
بلخوا تازه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړو استازو د افغان سولې په تړاو په دریمه څلور اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې پر دایمي اوربند او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر پیلېدو ټینګار وکړ. خو طالبانو ویلي د اوربند په اړه له امریکایانو سره تر توافق ته رسېدو وروسته خبرې کوي.
تضمینونه او یا امضاوي دا هم په اتم پړاو کې دي. البته تضمینونه او امضاوي چې دي هغه شان دي چې هغه په امریکایانو پورې اړه لري. او دا پړاو چې تا یاد کوي لکه د اوربند خبره او ځینې ځینو نور د بین الافغاني ناشتې هغه بیا په افغانانو پورې اړه لري، کېدلی شي چې هغه به بیا تر اتم پړاو وروسته وي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي دوی د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره خپله ټوله هڅه کوي، خو وایي دا چې ترهګر د عامو خلکو په کورونو کې پټیږي له همدې امله ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
افغان حکومت وای د تلی د شپږمې جمهوری ریاست د ټاکنو د مصرف د پاره 9.5 میلیون ډالر بودیجه ترتیب شوی. اکرام شینواری رپورټ لګل.
د افغانستان د روان 1398 لمریز کال د تلی د شپږمې ورځې د جمهوری ریاست ټاکنو د پاره 9.5 میلیون ډالر بودیجه په پام کې نیول شوی، چې د اندازې 9% افغان حکومت له خپلې بودیجې ورکړي او پاتې نورې پیسې د نړیوال ټولنې لخوا برابري. د افغانستان جمهوری ریاست مرستیال وین سمیم عارف په امریکا غږ آشنا ریپ سره په مرکه کې ویل چې افغانستان د مالی وزارت د ټاکنو د بودیجې د کمښت پوره کول لپاره پوره چمتووالی نیولې. شاید یې
خپل چې یو دور د مخکې 9 میلیون ډالر معادل افغانۍ بودیجه منظور شو. میسونو د تخمین په اساس باندې 1.9 میلیون ډالر مصارف لري د غراتن ټاکنو په دې کې 9.5 میلیون نړیوال ټولنې او نړیوال ټولنې کې د افغانستان متحدینو مرسته کړې ده او 9 میلیون ډالر د افغانستان د حکومت نه تخصیص شوې ده.
خاغلی اړپویا چې افغان حکومت د دې لپاره هم چمتووالی لري چې تر دې اضافه پیسو ته هم اړتیاوي حکومت په برابرې کې. د جمهور رئیس مرسیال وایان ویل چې ټاکنې یو ملي پروسه ده او د حکومت لپاره یو سر لومړیتوب دی چې باید پر وخت ترسره شي. په افغانستان کې تیرو ټاکنو ټوله بودیجه د نړیوال ټولنې لخوا برابره شوې وه، خو دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت د جمهور رئیس د ټاکنو لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو پرتله د ټاکنو د بودیجې لپاره نږدې دوه برابره پیسې برابروي. د افغانستان د چارو شمیر کارپوهان د دې کار لپاره د ټاکنو بهیر سره د نړیوال ټولنې لیوالتیا کمواله ګڼي. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د تیر 1991 لمریز کال د تلې د میاشتې ولسی جرګې په ټاکنو کې د پراخه درغلۍ او د ټاکنو په مزیریت کې د ټاکنو د کمیسیونونو پاتې راتلو هم نړیوال ټولنه په افغانستان کې د شفافو ټاکنو په ترسره کېدو بې باوره کړې ده. د پوهنتون استاد او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فاروق بشر وایي د طالبان سره د امریکا د سولې خبرې او دا چې امریکایي چارواکي وایي چې د ټاکنو وړاندې طالبان سره د سولې هوکړه لاسلیک کوي دا هم د افغانستان د ټاکنو بهیر سره د نړیوال ټولنې د نلیوالتیا سبب شوی دی.
دغه انتخاباتونه چې تر اوسه اثر ته رسیدلي دي یو کې شفافیت هم موجود نه دی. مهم موضوع دا ده چې زه فکر نه کوم چې انتخابات هم وشي، ځکه داسې ماته څرګندېږي چې کله امریکا حکومت وایي چې د سپتمبر نه د مخه شاید د سولې پروسه شروع شي او دوی غواړي چې طالبانو ته په حکومت کې برخه ورکړي. که چیرې دا انتخابات وشي 15 کاله حکومت جوړ شي نو بیا طالبانو ته څنګه به دوی ځای ورکړي؟ زه په دې آنیم چې افغان دوی قصدن نه غواړي چې دا انتخابات وشي، ځکه که انتخابات وشي دغه جنجال به پیدا کړي.
افغان حکومت وایي چې سوله او ټاکنې د افغانستان دوه جلا ملي مسلې دي او دا دواړه ورته لومړیتوب لري، خو نه غواړي چې یو بهیر د بل بهیر قرباني شي. د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د جمهوري اساس روان ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی او دغه ټاکنو شفافیت لپاره له وړاندې یو لړ ګامونه اخیستي چې ورسره به پر ټاکنو د خلکو باور په پیوړي کېدو کې مرسته وکړي. دا کمیسیون وایي چې د افغان حکومت لخوا د بودیجې د برابرولو سره به د ټاکنو لپاره عملیاتي پروګرام لا ګړندی شي. ټاکنو خپلواکه کمیسیون مرسیال وایي زبیح الله سعادت امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د بودیجې سپارلو په اړه د مالی وزارت لخوا ډاډ ترلاسه کړی دی.
مسؤلیت لري تر څو ټاکنې ترسره کړي او مدیریت یې کړي. همدا ډول د حکومت مسؤلیت دی چې دوی بودیجه تامین کړي. همدا ډول د امنیت مسؤلیت هم حکومت په غاړه لري. د ټاکنو خپلواک کمیشن غوښتنه له حکومت څخه ده چې څنګه کېږي دوی د ټاکنو خپلواک کمیشن په ولکه کې بودیجه ورکړي تر څو موږ توانې یو عملیاتي چارې په ښه ډول سره پرمخ ویسو. او اوس کې دغه ډاډ د ټاکنو خپلواک کمیشن ته د مالیې وزارت لور ورکړ شوی دی او د بودیجې په برخه کې هغه کومې اندېښنې چې هغه اندېښنې اوس راکشوي.
افغانستان د ټاکنو پر وړاندې د مالی ستونزو سربېره امنیت هم یو سر ګواغ ګڼل کیږي. د امنیتي ستونزو له امله پر روان ټاکنو کې د تیرو ټاکنو پرتله د رای چونې په کم شمېر مرکزونو کې ټاکنې ترسره کیږي. د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې سږ کال به د رای چونې په شاوخوا 15,300 مرکزونو کې خلک خپل خوښي نوماند رای ورکړي. د افغانستان جمهوري ریاست په ټاکنو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون 13 نوماندان ولرل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
پاکستان او هند موافقه کړې ده چې د سکھ زائرینو لپاره یو داسې لایحه جوړه کړي چې هغه بغیر د ویزې خپلو مقدسو مقاماتو ته د زیارت لپاره راتلی شي. ایز ګل رپورټر لیګل زامن محمد تلوري.
دا اتمی وصلو لرونکو د دوه رقیبو هیوادونو هیئتونو پرون د شنبه په ورځ د پاکستان خوا ته د واګه په سرحد کې ملاقات وکړه چې د کرتارپور په نامه دالیز باندې خبرې وکړې. د زائرینو شمیر او ژغورنه او همدغه راز د بنیادی کارونو موضوعات په ایجنډا کې شامل وو. دغه معبد چې د ګدوارا دربار صاحب کرتارپور په نامو شهرت لري په سکیزم کې یو له مقدس ترینو معبدونو نه دی او فکر کېږي د ګورو نانک د قبر تر څنګ جوړ شوی دی. د دغه مذهب مؤسس ته چې په 14مه پیړۍ کې مړ شوی دی. د پاکستانی هیئت مشر له غونډې نه وروسته مطبوعاتي کانفرانس ته وویلې دواړو خواوو اکثره دغه موضوعات حل کړله او بله غونډه به د وروستۍ موافقه نه د مخه وشي. محمد فیض نو ویلې موږ د پیشنهاد شوی موافقې په مسوده باندې په تفصیل او کټورې خبرې وکړلې چې د کرتارپور د دالیز د فعالیدو لپاره وروستۍ ماډلونه په چټکۍ سره سرته ورسو چې د 1550 کلیزې د مراسمو لپاره تیار شي. د هند او پاکستان هدف دا دی چې د ګورو نانک د 1550 کلیزې د لمانځل نه د مخه د نومبر تر میاشتې پورې دغه دالیز تیار شي. د هند اقلیت سکانو له ډېر پخوانه غوښتله چې د کرتارپور معبد ته په ورته کې ورته اسانتیاوې برابرې شي. زائرین لومړی باید ویزه واخلي مخکې له دې نه چې کرتارپور ته په موټر کې سفر وکړي. ختیځ ښار لاهور یا د پاکستان نور مهمو ښارونو ته سفر وکړي. د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی اکثر وخت د دواړو هیوادونو د اتباعو لپاره مشکل کوي چې په وخت سره ویزه واخلي. پاکستان او هند تیر کال د کرتارپور د دالیز د پرانستلو موافقه کړې وه چې د هند له سرحد نه مستقیمه لار دغه سرحد ته ورغلې ده چې له دواړو خواوو نه یې اغزن سیم راتاو دی. په روان کال کې د نوي سرحد په پرانستلو کې پرمختګ د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو نادره مثال دی چې د یو بل په خلاف درې جنګونه کړي دي او د روان کال د فبروري په میاشت کې څلورم جنگ ته نږدې شوي وو. د اکثرو دغو جنګونو منشا د ویشل شوي کشمیر سیمه ده چې دواړه هیوادونه په ټول کشمیر باندې ادا کوي او دا به د سیمه ایز تاوتریخوالي اساسي
منبع. کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.5.
ایران وای امریکا په هغه کوششونو کې ناکام شوی چې په دوی بندیزونه ولګي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د اټومي پروګرام له کبله پر دوی د فشار اړولو په برخه کې امریکا نړیوال ملاتړ له لاسه ورکړی دی. حسن روحانی وای چې په تیرو 14 میاشتو کې امریکا په ټولنیز، سیاسي او د غرض نورو برخو کې چې هر ګام یې اوچت کړی دی له مات سره مخ شوی دی.
در سازمان ملل، در اجتماعات گوناگون،
په ملګرو ملتونو او نورو غونډو کې او په نړیوال اټومي انرژي کې تیره اونۍ د هغوی پر ادعا هیڅ باور ونه کړ. د نړیوال اټومي انرژي په غونډه کې له امریکا او یو دوه هیوادونو پرته نور ټولو د ایران له ملت څخه ملاتړ کړی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې د نړیوالو قدرتونو په ګډون ایران سره داسې هوکړه وکړي چې اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نکړي، خو په دې وروستیو ورځو کې ایران له دې هوکړې سرغړولې او د امریکا له بندیزونو سره مخ شوی دی. ورسته له هغه چې تیرونې ایران اعلان وکړ چې د یورانیم غنی کول پیلوي، امریکا د نړیوال اټومي انرژي د ځانګړي بورډ د غړو د غونډې جوړولو غوښتنه وکړه. ایران وای چې د یورانیم غنی کولو کچه ل 3.8 څخه پیل کړي او 4.5 ته به ورسوي. د اټومي انرژي نړیوال سازمان دغه پرمختګ تایید کړی دی. د ایران اټومي هوکړې او غوښتنې ته نور هیوادونه لکه روسیا، چین، جرمني، فرانسا، برېټانیا او اروپایي اتحادیې تر اوسه د پام وړ ځواب نه دی ورکړی، خو ویلي چې د 2015 کال هوکړې ته باید ژمن پاتې شي. اروپایي اتحادیه وایي چې باید له انعطاف څخه کار واخیستل شي او زیاته کړې چې د ایران له اټومي هوکړې څخه د امریکا له وتلو خواشینې ده او له نورو هیوادونو غوښتي چې د ایران اټومي هوکړې ته ژمن پاتې شي. بلخوا برېټانیا وایي که ایران کافی ضمانت ورکړي چې د جبرالتار په سیمه کې نیول شوی ټانکر سوریې ته په لاره نه وو کېدای شي پرېږدي.
کومون کافی ضمانت ترلاسه کړو چې دا ټانکر سوریې ته په لاره نه وو، هغه څه چې د جبرالتار په سیمه کې شوي په حلولو کې به کار وکړو.
د ایران دغه ټانکر تیرونی هغه مهال ودرول شو چې 2.1 میلیون بشکې خام تیل پکې بارو. شک ده چې ایران غوښتل دغه تیل سوریې ته ولېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 100.15.
هانګ کانګ کې زرګونه متعارضین پرون د یکشنبې په ورځ د نو سیمو په نامه لګڼې ګوڼې څخه ډکې په یوې اطرافي برخه کې یو ځای شول چې د حکومت په خلاف خپل غوسه څرګنده کړي. پام وکړئ، د رپورټ ته زموږ همکاري درته در اورم.
یو زیات شمېر متعارضینو تر ټاکلي پروګرام مخکې حرکت وکړ او د شاتین د ښارګوټي د فوټبال یو میدان څخه د حکومتي دوایرو په لور مارش پیل کړ. زیاتره متعارضینو په داسې حال کې چې د امریکا لوی بیرغونه وړل، لا نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هانګ کانګ کې د سیاسي اصلاحاتو لپاره د دوی غوښتنو ته پام ولري. ځینو وویل چې له استعداد سره مخامخ دي، په داسې حال کې چې نورو د نړیوالو کړاوونو په ملاتړ شعارونه ورکول. دا توبیاس لیونګ په نامه یو اعتراض کوونکی وویل،
دا له هغه غورځنګ څخه توپیر لري چې 15 کاله مخکې جوړ شوی و. زیاتره معترضین په خپله خوښه راوتلي دي او سیاسي ګوندونه نه دي هڅولي. موږ یوازې د دې لپاره راوتلي یو چې د هانګ کانګ ازادي غواړو او د هانګ کانګ د حکومت لخوا د مجوزه قانوني لاهي بیرته اخیستل غواړو.
زیاتره کسانو هغه پوسټرونه وړل چې په کې پر پولیسو تور لګول شوی و چې له مظاهره چانو سره یې دا روسي ټکر په ترڅ کې شدید قوت یا زور کارولی دی. یو معترض اندی چن وویل،
د دې قانون له امله به ټوله نړۍ ونه غواړي او یا جرأت ونه کړي چې هانګ کانګ ته راشي. دا به د هانګ کانګ خلک وویروي چې نورو سیمو ته ولاړ شي. د سفر کولو په اړه زموږ ازادۍ ته په داسې حال کې زیان رسیږي چې د هانګ کانګ خلک په تیاره کې پاتې دي.
هانګ کانګ چې د برېټانیا یو مستعمره وه، په 1990 کې چین ته د هغو ژمنو له مخې وسپارل شوه چې دغه سیمه به خورا زیاته خپلواکي ولري او خپلې پراخې مدني ازادۍ به خوندي کوي. زیاتره معترضین اوس ویرې لري چې دغه ازادۍ په کمیدو دي. درې اویا کلنې جینی کوان وویل،
په دغو ورځو کې د چین په وړاندې د باور فضا نشته، نو دغه معترضین راوتلي دي. دوی ژمنه کړې وه چې په 500 کلونو کې به هیڅ بدلون نه وي، خو اوس مو ټول بدلونونه لیدلي دي. زه اویا کلنه یم او زه له سیاست سره هیڅ تړاو نه لرم، خو سیاست ته مخه کوم ځکه چې سیاست او اقتصاد یو تر بل تړلي دي.
دا شنبه په ورځ د چین له پولیس سره نږدې هغه وخت یو سوله ایزه مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه چې معترضینو پر پولیسو چترۍ او خولۍ وویشتلې او په ځواب کې پولیسو کوتکې پورته کړې او د مرچو سپرې وشیندلې. دغه اعتراضونه د هغو مظاهرو یوه نوې څپه ده چې شاوخوا یوه میاشت مخکې پیل شوي او یو لوی سیاسي بحران یې پارولی دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لارې، د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خبروي. هله دا چې هېره نکړي.
ساتنه په دې هله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدلې وي. کچرته تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شئ نو کولای شئ چې زموږ په پټه www.pashto.com باندې واورئ. اوس د دې بچ خبرونه پیلېږي، اوریدلې مه هیروئ.